السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خلاص توایم پایل په مهمو خبرونو باندې کوو. د قزاقستان پلازمینه آستانه به سبا دوشنبه د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د څلورو هیوادونو د ځانګړو استازو د دویمې غونډې کوربنوي. د قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان دغه ډیپلوماتان د افغانستان په اړه د تماس ډلې تر چتر لاندې سره راټولیږي او د بحث وړ مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه هیواد کې شته ننګونې دي. د تماس ډله د ازبکستان په نوښت 2015 کال کې رامنځته او د هغه کال د اګست په شپږویشتمه لومړنۍ ناسته په تاشکند کې ترسره شوه. نن د دلوي شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د لښکرو د وتلو ودرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت عمومي رخصتي اعلان کړي. د شوروي ځواکونه د 1958 کال د جدي په شپږم افغانستان باندې یرغل وکړ او شاوخوا نه کاله وروسته د 1968 کال د دلوي په شپږویشتمه له افغانستانه ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو سلواکیا ته په خپل سفر کې په براتسلاوا ښار کې د دغه هیواد له ولسمشر پیټر پلګرینی سره کتلی دی. روبیو په میونیخ کانفرانس کې له ګډون وروسته نن سلواکیا ته تللی دی. رویټرز لیکلي چې روبیو به دوشنبه یعنی سبا د انګری له ولسمشر ویکتور اوربان سره وګوري. سویس وایي د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو نوی پړاو به د سه شنبه پر ورځ د عمان په کوربتوب په جنیوا کې ترسره شي. لویدیزو آژانسونو د خپلو سرچینو په حواله دا راپور ورکړی دی. د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو لومړی پړاو د دلوي په 18مه د عمان پلازمینه مسقط کې ترسره شو. او د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې نن دوه تاریخي سیالان هند او پاکستان سره مخامخ دي. دغه لوبه د سریلانکا په پلازمینې کولمبو کې مخکې پیل شوې ده. هند دامګړی په بیټنګ کې ده. وروسته به پاکستان د هدف د پوره کولو لپاره خپل لوبغاړي میدان ته کوزوي. مخکې له دې د پاکستان ټیم د دغې لوبې سره بایکاټ کړی و. خو د کرکټ د نړیوالې شورا او آی سی سی یا د او اے سی سی یا د آسیایی شورا په منځګړیتوب یې بیرته لوبې ته زړه ښه کړ. د افغانستان لوبه به د دوشنبه په ورځ د فبروري په 14مه له متحده عربي اماراتو سره وي. افغانستان که څام چې خپلې دواړې لومړۍ لوبې په نیوزیلینډ او جنوبي افریقا باندې بایللې دي، خو که وروستۍ دوه لوبې وګټي او د سه شنبې په ورځ کاناډا وتوانېږي نیوزیلینډ ته ماته ورکړي، بل پړاو یعنې سوپر ایټ ته د افغانستان د وتلو چانس جوړیږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی می ومنه. زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری. نننۍ پروګرام د ژمي له موسم سره تړلو روغتیايي ستونزو ته ځانګړی شوی دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، ژمی یوازې د واورو او یخنۍ موسم نه دی، بلکې د هغه وخت چې انسان بدني معافیت سیستم کمزوری کیږي او بیلابیلې ناروغۍ زیاتیږي. د سړی هوا له امله همدارنګه ککړ چاپیریال، تنفسي انتاناتو او مناسب خوړو ته د نه لاسرسي له امله ډیر خلک له زکام، انفلوئنزا، ټوخي، سینو بغل، د پوستکي له وچوالي او حتی د زړه او شکر له جدي ستونزو سره مخ کیږي. دغه ستونزه بیا په ماشومانو، زړو کسانو او هغو کې چې مخکینی مزمنې ناروغي ولري تر ټولو زیات لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو راپورو له مخې په افغانستان کې د ژمي له پیل سره د تنفسي ناروغیو پیښې زیاتې شوې دي او روغتیایي مرکزونه د موسمي ناروغیو له ډیر فشار سره مخ دي. دغه راپورونه ښیي چې سړې هوا، خوارځواکي، کافي تودوخې ته نه لاسرسی او د عامه پوهاوي کموالی د ناروغیو د خپرېدو مهم عوامل دي. په همدې دلیل اړینه ده چې خلک د ژمي په مهال وقایوي تدابیر جدي ونیسي. د بدن مناسبې او ګرمې جامې واغوندي، متوازنه او مغذي ډوډۍ یا غذا وخوري، کافي اوبه وڅښي او لاسونه په منظم ډول ومینځي، او که د ناروغۍ لومړنۍ نښې پکې څرګندې شي سمدستي د روغتیايي مرکزو نږدې کلینیکو ته مراجعه وکړي. وقایه تر درملنې تل غوره ګڼل کیږي او د ځان ساتنه د هر فرد شخص او د هر کس شخصي او ټولنیز مسؤلیت دی. ورسته به په دې رابطه باندې یو روغتیا پال او همدارنګ د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نظیف شینواری سره خبرې وکړو. دغه سپارښتنې به تاسو سره شریک کړو چې د ژمی په مهال د ناروغیو په وخت باندې څه باید وشي او له ناروغیو مخکې کوم وقایوي تدابیر مهم دي. په دغو ټولو موارد به له هغوی سره مفصل بحث ولرو، خو په اول کې به سلطان محمد سرور ته غوږ شو چې د جونیوري د میاشتې په اړه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په اړه باندې چې کوم رپورټ دی دغه مهم ټکي څېړلی دي او جزئیات له موږ سره شریکوي.
په افغانستان کې د نړیوال روغتیا سازمان څنګه د دغه هوا د بیړني حالت په اړه خپل نوی میاشتنی راپور کې وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې په دغه هوا کې د ځینو ناروغیو د ابتلا په مواردو کې د پام وړ کمی ولیدل شو. دغه سازمان موندنې ښیي چې جنوري میاشت کې نسبت دسمبر میاشت ته د اوبیس اسهال، ملاریا، دینګي، تبې او سینو بغل بیماریو کې له 3.5 سلنې تر 2.5 سلنې کموالی ولیدل شو. راپور زیاتوي چې دغه کموالی د اغیزناکو وقایوي اقداماتو یا د موسم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شوی دی، خو راپور دا هم وایي چې په همدې موده کې د کانګو ناروغي په مواردو کې زیاتوالی ولیدل شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په جنوري میاشت کې 1,60,000 ناروغانو ته اساسي روغتیایي خدمات او د غراز زرګونو میندو او کوچنیانو ته مهم روغتیایي خدمات وړاندې شوي او زرګونه کسان واکسین شوي هم دي. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان ته د راستنیدونکو کډوالو لپاره د خپلو خدماتو یادونه هم کوي او وایي چې د هیواد په بندرونو کې د 150,000 راستنیدونکو معاینه شوي او د مهمو ناروغیو لکه اوبیز اسهال، کووید 19، شری او دینګي تبې څخه د پاسه 900 موارد ورده مخه تشخیص شوي دي. راپور کې راغلی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې د اوبیز شدید اسهال د 5299 حالاتو څخه خبر ورکړل شو چې دوه مرتبط وفیات درلودل. په داسې حال کې چې دسمبر میاشت کې د دغې ناروغي 1,998 موارد او 3 وفیات ریپورت شوي وو. دغه راز په تیرې جنوري میاشت کې د سینه بغل څخه د پاسه 1,200 حالات ولیدل شول چې 395 مرتبط وفیات درلودل، خو تیره دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي څخه د پاسه 1,300 حالات او 325 وفیات ثبت شوي وو. راپور زیاتوي چې په تیرې جنوري میاشت کې د دینګي تبې د 1,200 مشکوکو حالاتو ریپورت ورکړل شو چې وفیات نه درلودل، خو په دسمبر میاشت کې د دغه ناروغي 340 مشکوک حالات ثبت شوي وو چې هغو هم وفیات نه درلودل. د روغتیا د نړیوال سازمان ریپورت وایي چې په تیرې جنوري میاشت کې د ملاریا 580 موارد ریپورت شول چې دسمبر میاشت کې یې د ریپورت شویو مواردو شمیر 1,228 وو او د 2015 کال د پیل راهیسې د ملاریا بیماری د مرتبط وفیاتو ریپورت نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان د څنګه ریپورت زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د کانګو ناروغي 1,000 موارد چې هیڅ وفیات نه درلودل ریپورت شول چې د دسمبر میاشتې په پرتله 10.8% زیاتوالی ښیي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزی له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2-3 بجو له آزادی رادیو واوري.
د آزادی رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. بیا مو همزه صفی الله ستانک زای خره خلاص توایم. لکه څنګه مو چې په ریپورت کې واوریدل، د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د جنوري په میاشت کې پا په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو په ارتباط باندې خپل ارقام شریک کړي دي چې بیا هم د کال د نسبت نورو موسمونو په اندازه باندې په ژمي کې ناروغۍ زیاتې دي، خصوصا سینه او بغل، والګي، زکام او حتی د کووید ناروغۍ چې په وروستیو وختونو کې نورې بڼې هم خلکو کې لیدل شوې دي. همدارنګه د توبرکلوز پیښې هم په افغانستان کې په وروستیو څو میاشتو کې لیدل شوې او زیاتوالی پکې راغلی دی. ورسره په افغانستان کې د موسمي زکام او والګي ناروغي او ویروسونه هم زیات دي چې ګڼ کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه له فشار سره مخ کړي دي. په دغو ټولو مواردو باندې به د داخله ډاکټر محترم نظیف شینوار وار سره خبري وکړو. د مو پروګرام تر عمل مکړه ده لکه سره بحث لرو دا چې په ژمي کې ولې دغه ناروغي زیاتېږي، خصوصا هغه ناروغي چې د تنفسي سیستم سره تړلې دي، زکام، والګي او همدارنګ سینه او بغل، نمونیا، ټوخي، دغه ناروغي ولې زیاتېږي؟ دوی ته خرغلاست ویم او نور به له دوا ورو.
سلامونه تاسو ته او تاسو ته طریقه حاضرې رادیو ټولو همکارانو ته او ریډونکو ته. د هوا په یخېدو سره یا د ژمي په راتګ سره عموما تنفسي امراض زیاتېږي او علت یې عموما د هوا یخوالی دی او د هوا لوګی ده. عموما دلته په ښارونو کې بدبختي دا ده چې مطلب بعضې د کمپنۍ یا بعضې داسې سدي چې هغه که د هوا ککړتیا کې ډېر رول لري دا غیر مخنیوي لپاره سندري شوې د هوا ککړتیا ډېر رول لري. د هوا یخوالی دی نو د هوا په یخېدو سره عموما زیاتره میکروبونه چې هغه ویروسونه دي یا نورې بکتریاګانې دي د هغوی رشد او نمو صورت نیسي. کله چې په محیط کې د هغوی پیدایښت رامنځته شي بیا د مرضونو سبب کیږي چې په یخنۍ موسم کې دلته په اطفالو کې یا په غټانو کې سینه بغل زیاتېږي، د ستوني درد زیاتېږي، ناروغ ته تبه پیدا کیږي. عموما د هوا ککړتیا یا د هوا یخوالی یا د موسم تغییر د بعضې امراضو په منځ ته راتګ کې رول لري چې هغه ویروسي امراض دي، بکتریایي امراض دي یا نور داسې سببونه دي چې د هغې د وجې نه مطلب د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي. بیا چې کله په ټولنه کې یا کورنۍ کې یو څوک مریض شي او خصوصا دا تنفسي امراض چې هغه کې کرونا ده یا انفلوئنزا ده یا نور داسې بکتریاګانې دي یا ویروسونه دي چې هغه د دې مرض منځ ته راتګ سبب کیږي، بیا د یو شخص نه بل شخص ته ډېر په اسانۍ باندې انتقالیږي. د ټوخي په واسطه یا د پرنجي په واسطه یا یو څوک مصاب وي د هغې شخص نه بل شخص ډېر په اسانۍ باندې مصاب کېدلی شي، تر څو چې هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیول شي نو دا بیا د انتشار او د پراخېدو سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خو معمول دا دی چې ترغو ناروغ ډېر له پښو ونه لوي یا هغه روغتون ته نه وړي. تاسو د یو ډاکټر په صفت باندې څه ورته وایي کورنیو ته چې په کوم حالت کې درملنه جدي ونیسي او درملنه پیل کړي یو ناروغ؟
زموږ توصیه خو همدا ده چې کوشش وشي چې چا ته ستونزه پیدا کیږي کم از کم د یو ډاکټر سره په مشوره وشي، د هغوی نه نظر واخیستل شي، کلینیکونو ته مراجعه وشي، ډاکټر ته مراجعه وشي. که یو عادي ټوخی هم ووسي او د یو ورځ نه د دوه ورځو نه دغه زیاتېږي، وخت زیاتېږي، یعنی که یو عادي ټوخی وي او یو ورځ دوه ورځې وي او ناروغ مطلب کور کې ګرم مایات واخلي تبه نه وي ورسره، نو ښه خبره دا ده چې هغه بعضې احتیاطي تدابیر چې هغه ماسک استفاده ده یا د پرنجي په وخت کې د نورو خلکو په مخ کې پرنجی کول یا د نورو خلکو نه لږ ځان توالی دا وکړي. خو که چېرته په دې باندې پوهېږي چې ځان درد ورسره وي، تبه وي ورسره، ټوخی وي، ستوني درد وي او د دې شدت د ورځې نه بلې پورې زیاتېږي، ناروغ اشتیا د لاسه ورکوي، نو کوشش باید وشي په ابتدا کې ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي. ډاکتران بیا د دې په تشخیص کې او د دې په تداوي کې یا په مخنیوي کې ناروغ سره بیا خبرې اترې کوي چې هغه کوم ناروغي چې مطلب موږ او تاسو مخکې یادوري وکړه چې انفلوئنزا ده یا کووید دی، کرونا ناروغي چې تنفسي ناروغي ده یا نور بکتریاګانې ویروسونه دي چې د دې ناروغۍ سبب کیږي، که چېرته یو ډاکټر د هغې تاریخچه واخلي او په دې باندې پوه شي چې دا یا انفلوئنزا ده یا سبب یې ویروس دی یا بکتریا ده، د هغې مخنیوي لپاره بعض توصیهګانې دي چې ناروغ ته وکولی شي. تداوی په مورد کې ورسره بعضې دغه دي چې خبرې دي چې ناروغ سره وکولی شي چې څه څه کارونه باید دا وکړي، دوا واخلي، دوا په څنګ کې خوراک باید څنګه وکړي، د کورنۍ نور غړي باید څنګه سره کو وساتي، یعنې د کورنۍ غړي دا هم یو مسؤلیت جوړیږي چې مطلب څو پوه شي چې زه یو ناروغي ولرم او دا ناروغي بل شخص ته زما د طریقې انتقالیږي، نو هغه کس باید ډېر محتاط اوسي، ډېر احتیاط باید وکړي چې نور کسان په فامیل کې یا کورنۍ کې یا په چارو اطراف کې شدید سره زندگی کوي هغه باید د دې نه مصاب نشي. نو ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه هغه څه دي چې د ناروغي شدت نه مخنیوي کیږي، د ناروغي د انتشار نه مخنیوي کیږي، او د ناروغي په مورد ناروغ په دې باندې پوهیږي چې څه ډول ناروغي لري، ماده زمانه ناروغي یا خطرناکه ده، قابل د تداوی ده، او یا دا پیشرفتو کې بیا کوم مشکلات سره مواجه کیږي، هغه دغه وارنینګ ساینونه یا هغه څه چې ورته توصیه شي، نو بیا امکان لري چې دای د مخنیوي لپاره یو څه وکړي.
په کابل کې خو بلا هوا ډیره سړه وي او رستر بلی دغه هوا سړیږي، په دغه سیوالات کې چې اوس په بلډینګونو کې هم دا بخاریګان چالان کړي یا مرکز ګرمیانې په کورونو کې بخاری چالانې، او لا هم هغه معیاري سونتو کې فکر کوم ډیر زیات نشي کاریدل، یا به قیمته وي او ارزان به خو به توان به علت نه، یعنی ارزانه لرګي او نور مواد چې استفاده کوي هغه هم کیفیت له لحاظه سم نه وي. دا څومره د هوا په ککړېدو کې رول لري، او بیا بل اخر د ناروغي په زیاتېدو کې خصوصا د تنفسي ناروغي چې د اول هغه نه ککړتیا لامل کیږي
ډیر رول لري. یعنی موږ وایو دا اوسنی موسم کې چې یو خو یو طریقه یو طرف نه هوا یا خدا د بل طریقه د دګي د هوا یا ککړتیا د هوا دومره زیاته ده چې کابل، ننګرهار او نور ولایتونو کې چې مطلب په نفوس په لحاظ باندې ډیر نفوس لري، په دې ولایتونو کې د دې مرض اندازه سوچند زیاته ده نظر په اطرافو کې، ځکه اطرافو کې هغه لودګي هوا نشته ده، یا هوا به یخ وي خو ناروغي به دومره ډیر نه وي، شدت به دومره ډیر نه وي، د مړینې کچه په کې ډیره کم وي. خو په ولایتو کې چې هغه کابل دی یا ننګرهار دی یا نور هغه ولایتونه چې مطلب نفوس په کې زیات دی، او هلته هغه څوک چې مطلب د خپل کوټو بتاکونو یا کوټو د ګرمولو لپاره بعضي حتی پلاستیکونه سیزي په معیاري ډول مطلب هغه خپل بتاکونه خپل بلډینګونه نشي ګرمولې، نو دا هغه ډیر کوشش کوي چې غیر معیاري وسایل چې هغه استفاده وکړي ترڅو خپل تعمیر یا خپل کوټه ګرم کړي، خپل کور ګرم کړي، خو محیط ډیر ککړ شي، او دغه د طریقه بیا چې کله لودګي هوا زیاته شي د دې مرض دغه زیاتېږي، شدت زیاتېږي، هغه ککړتیا خلک په ډیر مصرف کوي. یعنی لودګي هوا چې دا هغه کسان چې ماشومان دي، هغه کسان چې د سږو ناروغي مزمنې ولري، هغه د پاره داسې سدي چې یو څوک مطلب سیګریټس کې، یعنی حتی دومره د سینې د خرابېدو سبب کیږي، هغه ته مطلب د مرض پیدا کېدو سبب کیږي، کمرز ولري مرض شدت پیدا کوي، او د بستر کېدو سبب کیږي، او حتی بعضی کسان چې مطلب د حساسیت زیات وي ممکن د مړینې سبب هم شي. نو د هوا لودګي ډیر رول لري، خصوصا په داسې موسم کې چې یو طرف هوا یخ وي د بل طرف لودګي د هوا ډیره زیاته وي، نو دا د مرض په انتشار کې، د مرض په شدت کې، او د مړینې په کچه کې زیاتوالی منځته راوړي.
ډاکټر صاحب شینواره، د تاسو روغتون ته کومه طبقه خلک ډیر راځي، یعنی زیانګالي کوم کسان دي د تاسو په نظر په عمري لحاظ باندې یا په نورو فاکتورونو چې تاسو یې لرئ؟
موږ په اوسني حالاتو کې چې موږ ته ناروغان مراجعه کوي زیاتره اطفال دي، دا غوی یو دلیل دا دی چې عمرونه دا غوی کم دي، معافیتي سیستم دا غوی ضعیف دی، غوی د دې ناروغي سره عمره مقاومت شي، یو کاهل شخص چې هغه سالم وي نو امراضونه لري، ریسپکتورونه ونه لري، غوی د خپل د هر ډول یو عادي ناروغي سره مقابله کولای شي. اطفال ډیر زیات راځي دی وخت کې زیاته مراجعه کوي، د بستر اندازې زیاته ده، بیا پتنګ دا غوی کې هغه کسان چې مطلب هغه د سږو مزمن امراض ولري دا غوی اندازه ډیره زیاته ده، اوس وخت کې چې هغه ته مطلب سی او پی ډی، استما، او یا د سږو سرطان، او یا کسان چې کرونیکس مکران دي په دوامدار ډول سیګریټس کې، هغه کسان چې مطلب سږي موف دي یا د پخوانه مطلب سږو ستونزې ولري یا قلبي مشکل ولري، شکر ولري، عمر زیات وي، دغه کسان چې په اوسنی وخت کې د دوی د بستر او د دوی د مراجعه ډیر زیات ده نظر د نورو کسانو څخه.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د خبرو کې د کورونا یا د کووید مسله یاد کړل، لکه سم چې دغه د 2021 نه راپدې خو د کورونا چې کله هغه اوج ختم شو بیا کرا کرا هغه شوله پسې ورکه شوله، اوس ویل کېږي چې بل ډول د دې راوتې د خصوصا کابل کې ځینې خلک په دې رابطه وایي، دا څه رقم مسله ده، څه علائم دي، او په مریضانو کې آیا دا شته نشته که څنګه ده؟
او اوس کووید چې هغه شدت او دغه لمنځه تللی دی، خو لرو یا اوس هم داسې ناروغان موږ ته مراجعه کوي که موږ په هسپتال کې کار کوو یا په محیط کې کار کوو، داسې کسان راځي چې هغوی ته په هر ډول باندې ټوخی پیدا شوی وي، تبه پیدا شوی وي، او د سینې مشکل پیدا شوی وي. کله چې دوی دپاره موږ د کووید هغه کوم کیس چې تشخیصیه دی هغه کووید ارګیټي انتیجن ورته وایي یا پی سي آر ورته وایي، کله چې دا ورته کوو دا مثبت راځي، وخت چې ټیسټ مثبت شي، اراز علائم مثبت شي، بیا موږ دا کیس فائنڈنګ هم دا چې دا به یو مثبت واقع ده او دا وایرس ته وایرس سو ټایپ لري دا چې په هغه وخت کې په پخوا وختونو کې چې مطلب په 1300 کال کې پیدا شوی و په منځني ختیځ کې بیا غیر وروسته مطلب په 2019 کال کې په چین کې چاینا کې منځ ته راغله دا وایرس هغه نه لږ تغییر کړی او اوس شاید جینوټایپ د نظر موږ د څه کم مطالعه نه لرو چې اوس یو وایو چې دا کوم جینوټایپ دی یعنی ټایپینګ یې تغییر کړی یا نه دی کړی خو اوس هم د کووید ناروغان لرو د کورونا په وایرس باندې اخته کیږي هغوی تنفسي اراض علائم پیدا کوي خو شدت یې په هغه اندازه نه دی لکه د پاندېمی په وخت کې چې اوبار رامنځته شوی او ټوله نړۍ نیولې وه او مړینه ډېره زیاته وه اولته حتی شدت یې زیات و او د مصاب کېدو اندازه هم ډېره زیاته وه اوس ډېر کم خلک مصاب کېږي او زیاتره هغه کسان مصاب کېږي چې هغوی د سږو امراض ولري یا معافیتي سیستم د هغوی ضعیفوي چې هغوی کې د شکر ناروغان دي یا د زړه تکلیف ولري عمرونه یې ډېر زیات وي او د سږو مزمن امراض ولري دغه کسان په مصاب کېږي او د بستر کېدو سبب کېږي نور ممکن په ټولنه کې هغه عمره امکانات نشته چې د هغه کسان چې ټول تنفسي امراض ولري د هغوی سکرینینګ وشي او د هغوی معاینات وشي چې دا کووید دی او کنه دی د انفلوئنزا سره ډیر فرق نه کیږي انفلوئنزا هم یو وایرس دی دغه من سره وړي تنفسي مرض من سره وړي کووید هم داسې یو وایرس دی د دې په واسطه باندې مسنه بغل او یا د سینې مشکل پیدا کیږي نو دا فرق چې دی دا په معایناتو باندې کیږي اراض له موږ نظر ډیر تفاوت نه لري نو مونږ اوس په عام شکل داسې وایو چې اوس مونږ کووید لرو کرونا لرو تک سره کم چې انفلوئنزا د پخوان راپاتې دا اوس هم ټایپونه تغییر کوي جینوټایپ تغییر کوي او اوس هم په ټولنه کې شته دا نو داسې په کووید باندې ممکن بعض خلک مصاب شي خو جینوټایپ له نظره دقیقه څېړنه لا تر اوسه په افغانستان کې نه ده شوې چې
مننه ډاکټر صاحب اوس په یو لنډه د مواخلو کوم خوښوي بیا بیرته پروګرام ته دوام ورکو
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګی است په دغه پروګرام کې د ژمنه او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه باندې خبرې کوو لا غېډلې په ماشومان او لومر لرونکو کې نمونیا سین او بغال زکام او نورې غنې تنفسي ناروغي را سره ملمد خغلی ډاکټر صاحب نظیف شینواره تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې دا پروګرام بیا هم تکرار سره واوري خو ژوندې باندې باندې خبريږي ډاکټر صاحب شینواره د ماشومان او امدارنګ د لومر لرونکو یادونه وشوله په ماشمانو کې د سینه او بغل مسله ډیره حاد چې اکثره د ماشمانو د مړینې لامل هم دا دی او دا ډیر په بد وضعیت کې به وي ماشمان ځکه چې سیستم ډیر کمزوري کوي د سینه او بغل د مخنیوي لپاره باید څه وکړي کورنۍ او څه شی مهم دي مخکې له دې چې هغه وضعیت د ماشوم ډیر زیات خراب شي
عموما د ژمي په موسم کې کوشش کورنۍ باید دا وکړي چې اول خو خپل وطاکونه ډیر ګرم وساتي ماشومان د یخې هوا څخه وساتي چې بهر ته مطلب سهار وخت کې یا د شپې د خانه ماشومان بیرون ته ګرځي یا غوې یخ هوا وخی او ته زکام رسیږي او مطلب په سینه بغل باندې اخته کیږي که چیرته پاملرنه ورته ونی شي د بلې خوانه باید ښه تغذیه وشي عموما ماشومان چې د ژمي په موسم کې ښه تغذیه شي د یخ هوا څخه وساتل شي او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې ماشومان موږ په وخت سره واکسین کوو واکسین هغه څه دي چې زیاتره وخت ډیرو مرضونو د مخنیوي سبب کیږي لکه شر خپل داسې یو مرض دی چې مطلب هغه د غیر وجنه ناروغ ته سینه بغل پیدا کیږي یا داسې نور بکتریاګانی دي چې هغه کې نیموکوکل دی یا نور وایرسونو د مخنیوي لپاره مطلب موږ واکسین لرو که چیرته ماشومان په وخت سره خپل تسمقات په بیس باندې واکسین شي د ښه هوا څخه وساتل شي ښه خوراک او ښه تغذیه ورکول شي دا به هغه څه وي چې
د دې مرز د مخنیوي لپاره او د دې مرز د بچکیدو لپاره به یواله رداوي بل دا که چیرته یو ماشوم مریضیږي هغه په وخت سره ډاکټر ته باید ورسول شي تر څو پورې شدت پیدا نه کړي. ځکه که چیرته په ابتدایي حالاتو کې یو ماشوم تداوي شي هغه یو عادي زکام وي او یا یو عادي سینه بغل وي چې هغه په کور کې تداوي کیږي د بستر ته ضرورت پیدا نه کړي. کله چې ډېر په ناوخته مراجعه وشي ناروغ ښه شدید حالت ته ورسول شي بیا په هغه وخت کې ناروغ چې مطلب په هسپتال کې بستر کېږي یا ډاکټر ورته دوا توصیه کوي هغه تر څو پورې تطبیق کېږي نو ممکن ډېر داسې وي چې ډېر داسې مریضان او یا ماشومان موږ د لاسه ورکو. هغه ځکه چې دا په وخیم حالت کې مراجعه کوي یا په ابتدایي حالاتو کې ډاکټر په واسطه باندې نه تشخیص ښودل کېږي نه تداوي کېږي او زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې یو بدبختي دا ده په اطرافو کې موږ په کافي اندازې سره ایمډي ډاکټران یا هغه ډاکټران چې مطلب هغه ډاکټر وي ډېر کم لرو. زیاتره په کومه سطح باندې هغه څوک چې دوای نوم زده کړی وي او یا بل مسلک چې مطلب هغه نرسینګ وي یا لیب وي باغې کې کار کړی وي هغه د ډاکټر په سپیټال ته پاتره بو کې ناشتي هغه د دوا په تطبیق او د مرض په تشخیص باندې کې ستونزې وي نو هغه بیا داسې مشکل سره مواجه کیږي چې ناروغ بیا په وخت سره مراجعه ونه کی نو ممکن داسې حالت سره مواجه شي چې ناروغ یا وخیم حالت ته لاړ شي یا خپل ژوند د لاسه ورکړي.
بله ډاکټر صاحب مننه کوم د واکسینو یادونه وکړل تاسو په د ژمی نه څومره وخت مخکې مهمه ده چې دغه سی واکسینو نو شي د ماشومان یادونه تاسو وکړم د لویانو لپاره څومره مهمه ده چې د فلو یا د زکام غزيني واکسینو نه چې دی هغه واخلي د ژمی د موسم نه مخکې.
په غټانو کې موږ عموما واکسینو نه لرو هغه کسان چې ریسک فاکتورونه ولري یا د سږو مزمن امراض ولري هغه لپاره نیموکوکل په نامو بکټریا د پومهید کې ډیره زیاته او دغه سینا کیږي دوی لپاره کدا واکسین وشي د ژمی دراتګ نمخ کې په کال هغه یو خپل چارت لري هغه په نظر په ایج باندې او نظر په دوزو باندې فرق لري. همداسې انفلوئنزا واکسین دي چې په کال کې یو دوز یا دوه دوز توصیه کیږي نظر په دغه ضرورت باندې. نو موږ واکسینونه لرو که اعلانو لپاره بهتره ده هغه څوک چې ریسک فاکتور ولري چې هغه کې مطلب سی او پی ډی یا استما یا مطلب د سږو مزمن امراض ولري نو هغه کې چې دا واکسینونه په وخت سره وکی نو د مرض د مسافکېدون هم د دوی مخنیوي کیږي او د بستر کېدون هم دوی بچ کیږي او حتی هغه څه چې مطلب د بستر کېدون هم سره ځي چې یا به ناروغ کیږي یا به شدت تزي او یا به خپل ژوند د لاسه ورکي. نو د اطفالو لپاره خپل تسمقات موجود وي چې هغه څنګه کیږي هغه ته واکسین شروع کیږي تر 15 کلنۍ پورې ار مرض د لپاره جدا جدا واکسین دی په خپل عمر سره په خپل وخت سره توصیه کیږي چې هغه کارت ورته جوړ کړي او هغه تعقیب کړي چار عمر کې کوم واکسین کیږي هغه کارت کې ورته واضح لیکلي وي په خپل تسمقات باندې واکسین شي. غټان چې ریسک فاکتور ولري د ډاکټر په مشوره باندې هغه څوک چې د سږو مزمن امراض ولري یا شکر ولري یا د زړه تکلیف ولري که دوی هم د بعض واکسینونه چې د سینه بغل مخنیوي کیږي یا نور واکسینونه چې نظر په ضرورت باندې وي په غټولنه کې چې مطلب زیات ورته ضرورت پیدا کیږي لکه تیتانوس واکسین شو یا نور واکسین شو نو دا بیا د ډاکټر په مشوره توصیه شي نو ډیره بخوي او واکسینونه په افغانستان کې پیدا کیږي او په ټول ځینو کې مطلب خارونو کې اوسو لاسرسی ولري واکسینونه شته دی او تطبیق شي دا به بهتره وي.
هغه زه صحیح په خاطر باندې تاسو کول لطفاً وایي چې څومره مهمه ده په دغه شرایطو کې یو خدای چې هوا ډیره یا خدای بل هغه صحت څنګه رعایت دی شي ځینی خلک به مثلا د تمبلی له لاسه ځینی مسایل رعایت نه کی په دې ژمی کې مثلا ممکن د ځان وینځلو یا د لاسونو د پخو منځلو باندې سخت تمام شي په دې هوا کې دغه مسله څومره خطر د ناروغي او زیاتې خصوصا د اغه ناروغي چې پیوی کورنۍ کې نور ته انتقال دی شي یا ساری
ساری امراض چې دی هغه ډیر زیات دی په ټولنه کې موجود دی او څنګه په ټولنه کې مونږ د هڅه سیو مورید کې خبرې کوو عموما دا وایو چې اوسوګ مطلب ډوډۍ خوري عام د ډوډۍ نمک کې باید لاسونه پرینځي دی ډوډۍ نه روسته یا تشناب ته ځي یا شپسخانه ته ځي یا سوګ شپځي کوي مخ کې د دې چې شپسخانه ته لاړ شي خپل لاسونه په صابون او اوبو باندې پاک پرینځل شي تر څو پورې کچې ته دې په لې لاسو کې میکروب یا شپسخانه چټل نه شي یا د تشناب ته ځي او تشناب نه روسته راوځي مطلب هغه میکروب چې د دې لاسو پورې تړل دی هغه نور محیط کې انتشار ونه کی. نو حفظ الصحه په ټولو مواردو کې ډیره مهمه ده خصوصا د ژمي په موسم کې چې مطلب سینه بغل ناروغ ته پیدا کیږي زکام پیدا کیږي ټوخی او پرنجه پیدا کیږي که چیرته یو څوک مریض وي ډیره ورته مهمه ده چې ماسک استفاده کړي یا د پرنجه په وخت کې خپل لاس ونیسي چې مطلب هغه دغه پرنجي کم زرات چې دا باید محدود شي، دا باید د دې په 2 متر یا 3 متر کې کوم موجود وي او متر کې څوک ناش وي، کله دغه زرات د محیط کې پاش شي دا مستقیمه نغبل نفس نفس کې تنفس کوي او تیرې او دا غم د مرض سبب کیږي. نو که یو چیرته یا کچیر یو څوک په زکام اخته وي، خپل هم ځان وساتي، مطلب ځان ګرم وساتي، ماسک استفاده کړي تر څو نور څوک مصاب نشي، او یا په یو سند کې یو شاګرد مریض وي، استادان دا کولی شي هغه ته رخصت ورکړي او درې ورځې تر څو پورې هغه نور شاګردان مصاب نشي. کورنۍ کې یو څوک په زکام سینه بغل باندې چې هغه پرنجي او ټوخی ډېر زیات لري، هغه قرنطین شي. قرنطین همدا چې د نورو ایزولیټ شي، د نورو کسان خلق لریوالې پیدا کړي، یو ورځ دوه ورځې درې ورځې. عموما د مرض په اولنۍ څو ورځو کې د مرض انتشار ډېر زیات وي، چې هغه کې که انفلوئنزا وي، دا یو وایرسي ناروغي ده، د تنفسي قطراتو په واسطه باندې د یو انسان نه بل انسان ته انتقالېږي. که چېرته کووېډ دی، که چېرته نورې بکتریایي ناروغۍ دي، هغه د تنفسي مرض منځته راتګ سبب کېږي. ناروغ ته ټوخی پیدا کېږي، پرنجی پیدا کېږي، که یو چاته مطلب خراش کې پیدا کېږي، هغه کوشش باید وکړي هغه د خاورو لاندې کې تر څو پورې هغه وچ نشي، هغه بکتریا هغه د دې سبب کېدلی شي چې وچ شي، خاورو کې لوده شي، انتقال شي، یو بل ځای کې مطلب هغه کېني او هغه نفر تنفسي سیستم ته یا هضمي سیستم ته د یو طریقه داخل شي، نو هغه هم د مرض سبب کېږي. نو بهتره خبره دا ده چې که یو څوک مریض وي او پوهیږي چې زما دغه مرض د وجې نه بل چاته ضرر رسیږي او بل څوک مصاب کېږي، نو که په مخنیوي باندې پوه وي او احتیاط وکړي، نو تر څو پورې د کورنۍ نور غړي مصاب نه شي، تر څو پورې د ټولنې نور غړي مصاب نه شي، هغه څه احتیاطي تدابیر چې موږ وایو چې یو څوک پرنجی کوي، ټوخی کوي یا خپل خراش کوي، هغه په داسې یو ساحه کې واچوي چې مطلب پاش نه شي ټولنې ته، محیط کې پاش نه شي، وچ نه شي، نورو ساحو ته انتقال نه شي، د بل شخص ته مصاب کېدو سبب نه شي، نو ښه بهتره خبره همدا ده چې لږ لریوالی پیدا کړي، لږ ماسک استفاده کړي او بعضې نور تدابیر دي چې هغه مراد کړي تر څو پورې د ټولنې نور غړي په دې مرض باندې مصاب نه شي.
ډاکټر صاحب شینوار، په ژمي کې بیا هم د خلکو عادت دی چې د هوا د یخې هوا په خاطر باندې ممکن کړکۍ او دروازې وتړي، حتی ځینې خلک کړکۍ ته پلاستیکونه نیسي چې یعنی هوا بالکل هغه نه شي، د باندې هوا را نه شي. اما دا څومره زیان رسي وینټیلیشن یا هغه د هوا د تبدیلېدو مخنیوی کوي، دا څومره خطرناک کار دی که کورنۍ دغه کار کوي؟
او که بعض خلک د مجبوریتونو په اساس باندې مطلب دا داسې یو ضرورت وګڼي چې دا اتاق یخ نه شي، خو که د شپې لخوا نه دا کار وکړي یو ضرورت به وي، ولې د ورځې لخوا نه کم از کم څلېرویشت ساعتو کې یو ځل ته باید کوټې دروازې شدارې خلاصې شي، تر څو پورې که یو شخص په دوی کې مریض وي، هغه دا وایرس او بکتریا او دا میکروب ولري، په دې کوټه کې هغه شته دی، هغه سات د دې سبب کېدلی شي چې دومی نفر او دریم نفر چې هغه روغ دی، سالم دی، هغه په دې مرض باندې مصاب نه دی، ممکن هغه مصاب شي، هغه مرض هغه باندې مرض ولګیږي. یعنی د مخنیوي لپاره که یو څوک اراض ولایم، بعض وخت بعض مرضونه داسې دي ناروغ هیڅ نه و اراض ولایم نه لري، ولی هغه مرض لري، هغه که دغه انفلوئنزا ووایي او که کووېډ ووایي او که نور بکتریایي او وایرسي مرضونه ووایي، هغه یو شخص لري خو تر څو پورې اراض ولایم نه ورکوي چې د هغې معافیتي سیستم راونه پارېږي. نو که چېرته د سلیرې ساعتو کې امکانات دا وي، کوشش باید دا وشي کړکۍ شدارې خلاصې شي د یو ساعت دوه ساعتو دپاره، حتی تر ډېر وخت دپاره، بل که چېرته دا کوټې یا دا اتاقونه چې دوی پکې اوسېږي د لمر شوا ورته راځي، دا ډېره مهمه ده چې هغلته دا پردې ټولې شي، دا د لمر شوا کوټو ته داخل شي. بعضې داسې دي لکه د تبرکلوز بکتریا چې د لمر شوا سره ډېر حساس دي، ډېر زر له منځه ځي، او که چېرته د لمر شوا پې ونه لګېږي تر ډېر وخت دپاره هغه بکتریا ژوندۍ پاتې کېدای شي. که چېرته دا په اتاق کې وي، هغه به تر ډېره ژوندۍ پاتې کېږي او د یو بل شخص د مصاب کېدو سبب به کېږي، چې هغه به یا په تبرکلوز اخته کېږي یا به په مغزي تبرکلوز اخته کېږي یا به د کولمو او یا د هډوکو. نو د هغې د مخنیوي لپاره یا د نورو مرضونو د مخنیوي لپاره د اتاقونو هوا تغییر او تبدیل دا ډېر مهم دی، کاشدارې وي که دروازې وي، دا باید دس نه چې لرې ساعت خلاصې وي. صحیح ده د شپې د طریقه چې مطلب ماښام نه تر سهاره پورې بند وي، کم از کم سهار کې، غرمه کې، مازدیګر کې دا باید خلاص شي، تر څو دغه د هوا داخل د اتاق کې چې کومه هوا ده، او عموما هغه کسان چې په دې اتاق کې زندگی کوي هغوی به دا تنفس کړي وي، هغوی به د خپل هغه داخل د سږو کې چې کوم مرض دی یا په مر بدن کې کوم مرض دی، هغه به بېرته په دې اتاق کې مطلب د تنفس په واسطه باندې هغه مرض موجود به وي، دی به د خپل بدن نه خارج کړی وي. بل شخص چې دې اتاق ته راځي یا بل شخص چې دې اتاق کې ورسره یوځای زندگی کوي، د هغې د مصاب کېدو سبب کېږي. او بهترین کار همدا دی چې د اتاق تغیر د هوا او د لمر شوا چې د اتاق باندې لګېږي داخل ته لاړ شي، تر څو پورې که هلته کوم بکتریا او وایرس وي دلمر شوا ډیر دا توانمندی لري ډیر بکټریاګان وایرسونه لمن زوري نو بهتره ده چې دلمر شوا هم داخل د اوتاک تلر شي دا به ډیر خوي
هغه ناروغي په ارتباط باندې چې د کنټرول وړوي خو موږ تبن خبري وکړلې او ګڼ نور مسایل هم تاسو یاد کړم نن کومه اوس برا شو د دې پاړه باندې چې په دغه سیو حالت کې چې وجود هم ډیر زیانګالي کیږي د ناروغي او زیاتوالی هم شته خطرونه هم ډیر زیات دي خصوصا تنفسي ناروغي او په ژمي کې ودا دغه حالت کې د بدن پیاوړی ساتل او د دفاعي یا ایمیون سیستم دی وسړي یا خزي یا ماشوم یا زاړه واړه قوی وی تبان چې د ناروغي په وړاندې به هم قوت ښکاره کوي کوم خوراکونه مهمه دي په دغه حالاتو کې ویتامینونه څومره مهمه دي چې دغه د بدن دفاعي سیستم لا پیاوړی وساتل شي په دغه حالاتو کې
عموما په داسې موسم کې چې مطلب د ژمي موسم دی مونږ عموما ګرم مایات توصیه کوو چې هغه یخني شرواوي یا مطلب روشوي یا نور داسې خوراکونه دي چې هغه لک ګرم ووسی یخ خوراکونه نمک پرهیز ورکو چې هغه دلیل دا چې مرض ته خرابې یا تنفسي سیستم لا تشدید دی مرض به شدید سبب کیږي غوړو نه پرهیز ورکو ورته نور خوراکونه کې خو خبره ده چې ناروغ سبزیجاتونه استفاده وکړي سلاد نه استفاده وکړي چې هغه کې ټول مثلا ویتامین سي ډیر ضرور ده چې هغه لیمو کې ده نارنج کې ده یا شین مرچک چې غوړو کې سور نشي هم د ستازه خوړل شي دي کې ویتامین سي ډیر ده او دا ایمونیټی کې یا معافیتي سیستم کې ډیر رول لري میوجات ډیر مهم دي چې هغه کافی اندازې سره کاربوهایډریټ لري یا مطلب هغه کوم بعض مهم مواد چې بدن ورته ضرورت لري نور مطلب خوراکونه چې موږ وایو چې سبزیجات دي میوجات دي ورته سره کې پروتینی غذاګانې دي چې لوبیا ده نو خود دی غوخه ده یعنی په داسې موسم کې نه چې په ټولو حالاتو کې موږ وایو چې ناروغ باید په کافی اندازې سره یا یو سالم شخص په کافی اندازې سره د ټولو موادو چې هغه بدن ضرورت لري چې هغه ویتامینونه دي منرالونه دي پروتین دي کاربوهایډریټ دي شحنت دي یعنی موږ زمونږ بدن هر یو برخه یو نو بدایته ضرورت لري ویتامین ته یا یو نو پروتین ته ضرورت لري کچیرته زمونږ خوراک منظم وي زمونږ خوراک قوي وي زمونږ معافیتي سیستم حتمان مقابله ده هر نو میکروب سره کولی شي یو نیم میکروب چې قوي کیږي په موږ باندې هغه زمونږ معافیتي سیستم بیا لږ په مقابل کې هغه خپل فعالیت مطلب یا کمزوري شوی وي یا زمونږ خوراک ضعیف وي یا مطلب هغه خپل وس پورې حد پورې کوشش کوي خو نور نه توانیږي چې مقابله وکړي نو خوراکونه په مورید باندې زمونږ توصیه ده چې یو څوک مطلب مریض نه وي او سالم وي هغه خپل غذایي سیستم ته ډېر پاملرنه وکړي چې هغه سبزیجات او میوجات نه ډېر استفاده وکړي د پروتینی غذاګان نه چې هغه کې لوبیا دي نو خود دي شیدونه باید ډیر استفاده وشي هغه دي یعنی هر نوع غذا چې موږ او تاسو ګورو دا بدن ضرورت لري خو په خپل اندازه او په خپل کافی اندازې سره باید بدن واخلي او تر څو پر خپل مشکل په حل کې او کچیرته یو څوک مریض کیږي مطلب سینه بغل ورته پیدا کیږي هغه لپاره ګرم مایات ډیر مهم دي هغه لپاره میوجات ډیر مهم دي سبزی ورته مهمه ده چې هغه نه باید ډیر استفاده وکړي د ډیرو غوړو نه استفاده کول یا خو مایات نه استفاده کول دا هرڅه دي چې دا د مرز د شدت سبب کیږي نو کچیرته یو څوک ناروغ وي هغه کولای شي چې مطلب د ګرم مایات نه استفاده وکړي او په خټه او سرزان تغذیه کې تر څو پورې د مرض د دې معافیتي سیستم د توانمندې پیدا کړي د مرض سره مقابله وکولی شي
ډاکټر صاحب زینې کسان وایي چې زه مثلا ښه شوم دو درې ورځې له ناروغي تیریږي یا به زکام یا به نور انفلونزا او نور تنفسي ناروغي باندې ډاکټر ته ورزي د واگان یخلی دی یا د باکتریا ضد یا امساری ناروغي ضد او ځان خګړنی مګر لا به هم په وجود کې دغه مرز وي او د انتقال وړ به هم وي په دغه حالاتو کې څه مهمه ده چې باید رعایت شي
د څه حالات کې چې تر څوک تشخیص شي بهتره دا ده چې ډاکټر هغه په مورید ورسره خبرې وشي چې هغه بعض مرزونه دي مثلا وایرسي مرزونه دي هغه انتشار مطلب ورځي معلومه وي یا یو هفته ورځ وخت لري یا لسی اسوار لسره دی وخت لري یا بعضی بکټریاګان دي په مغاول ساتونه کې مطلب تداوی شي اول سلیل ساتو کې اته سلیل ساتو کې ممکن جواب وي او دغه د انتشار دغه وشي مخنیوي وشي. خو هر هغه څوک چې تنفسي امراض لري او هغوی ټوخی لري تر څو پورې چې د دوی ټوخی قطع شوی نه وي هغوی د انتشار سبب کیږي. بهتره دا ده تر څو چې دا ټوخی لري ماسک نه باید استفاده وکړي. داسې یو ساحې ته چې هغه هلته نفوس زیات وي، مثلا کورنۍ شپږو نفر یو ځای کښېني، دا ورسره په منځ کې یو ځای کښېني، یو ځای ناسته پاسته کوي، دا باید لږ لرېوالی واخلي تر څو پورې د دې تنفسي اعراضو کې چې ټوخی موجود وي چې هغه قطع شو بیا انتشار یې کمیږي. بیا نو مهمه دا ده چې یو څوک احساس ته ناروغۍ کوي هغه د سالم اشخاص څخه لږ فاصله واخلي، لږ جداوالی واخلي، لږ احتیاطي تدابیر چې مخکې مونږ یادوري وکړله چې ماسک استفاده شوه، د برنجي او ټوخي په وخت کې خپل څنګله نیول یا خپل مخ اړول یا نور داسې څه تدابیر چې مطلب څوک فکر کوي چې دغه مرض د دغه طریقه انتقالیږي. لکه مونږ وایو چې کولرا داسې یو مرض دی چې د لاس په واسطه انتقالیږي، د تماس په واسطه انتقالیږي، هغه باید د تماس نه باید مخنیوی وکړي. یعنی لاس پاک پریمینځي، بار بار یې پریمینځي، د لاس د تماس څخه باید مخنیوی وشي تر څو پرې د مرض بل چاته انتقال نشي. همداسې تنفسي امراض د ټوخي په واسطه باندې انتقالیږي یا د تماس په واسطه په شدیدو حالاتو کې که چېرته هغه تنفسي مرض چا کې وي او ډېر څوک ورسره نږدې پاتې شي ممکن د تماس په واسطه انتقال شي، ځکه دی بار بار هغه پرنچی کړی وي په د کالو باندې، د ملاس باندې، محیط باندې هغه وایرس یا بکتریا موجوده وي. نوخه خبره را ده چې حفظ الصحه مراد شي، فاصله مراد شي، دا به هغه څه وي چې د مرض د انتشار او د نورو د مسافکدونه.
ډاکټر صاحب، د بحث آخري شیبو تر رسیدو یو څه بل هم غواړم یادونه وکم که تاسو غواړم خپل نظر پی ورکړئ. دا چې په ځینو حالاتو کې خوب طبعاً مسلمانه ټولنې جمعتونو ته ورزو، هغه ځای چې ډیر ګڼه ګوڼه په کې وي، لسګونه کسان په یو وخت باندې اتمان په ځینو سیمو کې یا په ځینو سیمو کې به سلګونه کسان جمعات ته ورزي، ممکن د دوی په منځ کې داسې څوک هم وي چې په مرض مصاب وي، څه باید وکړي؟ یو څوک چې ناروغ وي په داسې حالاتو کې څه څه مهمه دي چې هم خپل منځ وشي کړی عبادت وکړي او هم نور ته خطر پېښ نه کړي؟
بدی حالاتو کې خو زمونږ استاد الدین خو ډیر سنتیوی لري، هغه څوک چې ناروغ وي هغه د پاره خپل یو تخفیف موجود دی چې مطلب بیا که شدت د ناروغۍ ډیر زیات وي خپل مونځ نیمایي کې او یا داسې شي چې دا لمونځ په کور کې وکړي، یوازې دام نه ده چې جومات کې دی. اوس مونږ او تاسې به دا وایو چې صحیح ده مونځ فرض دی، خو جماعت کې ویل به فرض نه وي، ځکه که چېرته ته پوهېږي چې ته مریض یې او ستا د طریقه نور مسلمانان متضرر کېږي، نورو ته ضرر رسېږي او نور پرې مصاب کېږي، نو که چېرته دا خپل لمونځ تنهایي وکړي یا دا هغه اجتماع ته چې د دې ضرورت نه وي دا کوشش وکړي اشتراک ونه کړي، یو څو ورځې په کور کې استراحت وکړي، یو څو ورځې د هغه ټولنې مطلب دې همکاران دي یا کورنۍ ده یا نور داسې جماعت شو چې هلته د لمانځه ته ځي، دا به یو څو ورځې استراحت وکړي، غرمز په کور کې وکړي، او یا نور داسې کوم ضرورتي ضرورت وړ کارونه وي باید په کور کې وکړي. یو دغه دا دی چې دا باید د نورو نه لرېوالی وکړي، دا باید ماسک استفاده کړي که ډېر اشدي ضرورت پیدا کېږي او امکان نه وي ماسک استفاده کړي، نورو سره د غېږه ورکول او یا لاس ورکول نه لږ پرهیز وکړي، هغه کس مقابل ته ووایي یو متر دوه متر فاصله ته مې واخلي او دا ورته ووایي چې زه مریض یم، نو ممکن هغه هم لرې نه ورته ستړمشي وکړي او مطلب غېږه ورنیسي ورته لاس ورنیسي ورته تر څو پورې د دې د مرض ښه شي، او کله چې مطلب دا حالتونه مراد شي نو د دې د مرض د انتشار او د مخنیوي به یوازنۍ لار همدا وي چې فاصله واخلي، ماسک استفاده کړي، او که ضرورت نه وي اشدي ضرورت نه وي باید اشتراک ونه کړي په داسې حالاتو کې.
ډاکټر صاحب نظیف شینواری، مننه کوم له تاسو نه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. البته ورستۍ دوه درې دقیقې هم لرو، که تاسو غواړئ بیا هم خلکو ته څه ورستۍ خبره وکړئ یا پیغام ولرئ نو د ازادي راډیو مایک ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
مننه. زما پیغام دا دی چې په یخ موسم کې کوشش باید وشي ځانونه ګرم وساتي، د ښه تغذیه څخه باید استفاده وکړي په ښه ډول باندې، مطلب که نو روغ وي او که ناروغ وي ښه تغذیه وکړي، ځان ښه خوراک وکړي، واکسینونه چې د چا ته ضرورت پیدا کېږي چې ماشومان وي هغه په شکل سره واکسین شي، هغه غټان چې ریسک فاکتورونه ولري چې هغه د سینې مزمن امراض ولري هغوی ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغوی ته د انفلوئنزا واکسین، نیموکوکل واکسین په خپل یو ټایم ټیبل یا تسمه اوقات باندې ورته کېږي. بل هغه څوک چې مریضان دي هغوی ته تنفسي مرض رسېدلی دی، کوشش دې وکړي یو څو ورځې د ځان کور کې قرنطین کړي، هغه ساحو کې چې دا وظیفه لري یا کار کوي رخصت دې واخلي تر څو پورې د هغې همکاران او د هغې کورنۍ د دې مرض څخه د مصاب کېدو څخه بچ پاتې شي، او که بیا هم ضرورت پیدا کېږي ماسک استفاده کړي او د هغه کسان سره چې دا نږدې کېږي د هغې نه لږه فاصله واخلي، نو دا به هغه څه وي چې هم به ټولنه ساتلې وي او هم به خپل ځان د شدت د ناروغۍ نه ساتلی وي. او که چېرته یو څوک اراض ولای علائم لري تنفسي اعراض علائم لري خبر ادا چې ډاکټر ته مراجعه وکي.
بله ډاکټر صاحب نظیف شنوار ډیر زیات مننه چې په دغه پروګرام کې مشترک وکړه. اوریدونکو تاسو هم مننه چې تر دې دمو موږ تعقیب کړو په دغه پروګرام کې. ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی په دغه خبرونه کې مو د ژمی په مال باندې د ناروغیو په زیاتېدو باندې خبري وکړې، دا چې په ژمی کې تنفسي ناروغي لکه نیمونیا، سینه او بغل، زکام او نورې ګڼې انفلونزایي ناروغۍ چې ریزدشي ناروغۍ دي هغه زیاتېږي، دا چې کورنۍ باید څه وشي. ډاکټر صاحب نظیف شینواری هم توصیه وکړه چې باید کورنۍ ډېر زیات احتیاط وکړي په دغه شرایطو کې، خصوصا هغه کسان چې په ناروغۍ باندې اخته کیږي باید د نورو ته د ناروغیو د رسیدو یا خورېدو یا هم سرایت د مخنیوي لپاره خپل هم لاس په کار شي، که پرنجیږي یا ټوخیږي باید احتیاط وکړي، او همدارنګه یا په خپل څنګل باندې یا په یو دسمال باندې وټوخیږي او پرنجیږي، او که چیرته خرچ لري نو هغه باید خخه کړي، او همدارنګه په ګڼو نورو حالاتو کې هم که چیرته اشتراک کوي نو باید ماسک وکاروي څو د نورو خلکو د ناروغ کېدو مخه ونیول شي، او په وخت باندې د دوی په خبره باندې ډاکټر ته مراجعه هم کولای شي چې د لا زیات حد حالت مخه ونیسي. د ماشومان لپاره د دوی توصیه دا وه چې باید کورنۍ تر ډیره حده پورې ماشومان له یخنۍ وساتي، ځکه چې د هغوی دفاعي سیستم نسبت لویانو ته کمزوری دی او ژر په ناروغۍ باندې اخته کیږي، لکه شری چې بیا بالاخره د نمونیا، سینه او بغل لامل هم کیږي او ګڼې نورې ناروغۍ. نو مهمه ده چې ماشومان پاک وساتل شي، ماشومان تاوده وساتل شي د ژمي په دغه حالاتو کې. د دوی توصیه همدارنګه د حفظ الصحې په رابطه هم وه چې باید حفظ الصحه هم رعایت شي، خصوصا په ژمي او په هر حالت کې، ځکه چې اکثر ساري ناروغۍ د حفظ الصحې د نه رعایت په خاطر باندې هم له یو انسانه بل انسان ته انتقالیږي. له تاسو اوریدونکو ډیره مننه کوم چې د ازادي راډیو د ژوند شتمني دغه پروګرام، روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورېده. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ، دا پروګرام بیا هم هلته تکرار اوریدلی شئ. مننه.
गुलाब गुलाब जवानान में प्रदे मजदूरे मुशी या बताता पाती चशी या बमाता पाती चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी ची गुलाब गुलाब जवानान में प्रदे मजदूरे मुशी پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر ګوڑان دشی ولی ولی داسیوشی چی ګلاب ګلاب ځوانان می په پرده مزدورې مړشی چه دستر گو تور دی ورک ده خوب دی ناشتا دی ورنداری چه دستر گو تور دی ورک ده غریب پسی لملکا نازوال ورور دی ورک ده پلیاس بندرا پسڑاشی ولے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں بپردے مزدورے مڑاشی
آزادی رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
کوکڑا گلمی
انصاف نو شیروان سر وکڑے کولو بئی سکا ہریو تن سر انصاف ہر سوک جہانگیر پنر جہان باندے مین بو خوبیا ہوں خام خا کبھی دو بن سر انصاف یوسف کپ کوئی کے دے انصاف کبھی غگنا کبھی برادران پیراہن سر انصاف نو مجنون سارا تلا
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
مرما دل وا اے جانا نیاما ما بداغت با مرما دل وا اے جانا نیام بے کندی بری دیدا لگمے اے دل وادر خان اللو کندی بری دیدا لما
یا باز زن یم چزن میں دریا کم خوگی گی دوستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چی زڑ میں دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چی
دوی بام سرا او تشاوی یس پی زمان تو ما سپایی بسرا یک دقیقه اخ تشاوی لالا جوایر ما خدم دانا یونگه تشاوی لالا جوایر ما خدم دانا یونگه تا با داغت با برمادی را تجانان ایمه کندی پردی دلما
جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڈا کی شیلنم خوگی گی چی گولا لسترگی دیڈا کی شیلنم خوگی گی یا بازی زنایم چی زلمی دریا گم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کنا چم خوگی گی یا بازی زنایم چی
هی تا با داغت با